دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سي نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 6 منې چا ده زه احمد شاه زمیه مو د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به د ناموس په نامه د وژنې په جرم کې د پاکستاني عدالت پریکړه د کورمی ایجنسی او شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې او غوښتنې په پا پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت او په افغانستان او پاکستان کې په تشدد کې زیاتوالی او ورسره د پاکستاني جیلي دواګانو افغانستان ته لیږد سربیره به نور یو شمېر راپورونه هم واورو په لومړي سر کې منور شاته ځو چې د سیمې او نړۍ تازه حال وړاندې
د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د ناموس په نوم د یوې امیدواري خزې په وجنه سلورو کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې یو تحقیقاتي ریپورت وايي افغانستان کې نیمایي د روغان یا خو پسمګلنګ ورزي او یا د معیار نه اخته دي او د عراق بلواکا کورد سیمه کې پرون یو ځانمرګي بریټ سلور تنه وجلې دي او اوس د خبرونو تفصیل په پا پاکستان کې د ناموس په نامه د یوې امیدواري خزې په وجنه د هغې سلور خپلوانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده د عدالت یو چارواکی ویل د فرزان اقبال په نوم د دې خزې پلار ورور یو خپلوان او بل یو تن چې ځان د وجل شوې خزې په خوانې خاوند بولي د دې خزې په وهلو او وجنه کې ککړ ګرځول شوې دي دا پیښه د تیرې مې په میاشت کې په لاهور کې رامنځته شوې و چې د فرزانې د کورنۍ غړي د هغې د خپل خوخې د واده خلاف وو د عدالت مخې ته یې په خختو اوهله او وجله د 25 کلنې فرزانې وجنې د ټول پاکستان پام په هیواد کې د خزو خلاف د روان تشدد مسلې تر وګرځاوه پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن وایي که څه هم ګڼل کیږي چې زیاتره دا ډول پیښې نه ریپورت کیږي خو په دې هیواد کې یوازې په تیر کال کې د ناموس په نامه د 809 شپېته کسانو وجنه رامنځته شوې په بلوچستان کې د شری د ناروغي لوجه دوه ماشومان مړه شوې دي د دغې صوبې د اوتل سیمه د سیول روغتون ډاکټران وای د دې خار په کانګلا سیمه کې د شری له ناروغي نه یو شمېر ماشومان متاثر شوي چې دوه پکې ژوند له لاسه ورکړي د سیول روغتون یو ډاکټر احسان مشال ریډیو ته پرون وویل د دوی روغتون ته تر 60 زیات متاثر شوي ماشومان وروړي دي هلته د دغې صوبې په پښتون میشته اکیلا عبد الله سیمه کې له ګوزان یا پولیو نه یو بل ماشوم متاثر شوي چې ورسره په روان کال کې په دغه صوبه کې د پولیو یا ګوزن د کیسونو شمیره 1200 رسیدلې او دا راس په ټول پاکستان کې دا شمیره د 2500 واوخته په کراچۍ کې 13 شپه د امنیتي ځواکونو سره په مبینه مقابله کې درې کسان وژل شوې دي پولیس چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي لومړنۍ پیښه د کراچۍ په موچکو سیمه کې مخې ته راغلې چې په جرمونو کې ککړ دوه مشکوک کسان پکې وژل شوې دي دویمه پیښه 13 شپه ناوخته د ګلشنی بونیر په سیمه کې د رینجر ځواک لخوا د ترسره کیدونکو عملیاتو پر مخال مخې ته راغلې چارواکي وایي په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړی قاری عبدالرحمن وژل شوې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغانستان کې د داروګانو په اړه یو تحقیقاتي ریپورت وايي د هیواد په بازارونو کې نیمایي داروګان یا خو پسمګلنګ ورزي او یا د معیار نه اخته دي چې لوجې اکثره ناروغان د روغېدو پر ځای د نور مشکلاتو سره مخ کیږي په افغانستان کې د اداري فساد ضد سار او ارزونې خپلواک کمیټې وايي په پاکستان کې د داروګانو جوړولو خو شادریس او کمپنۍ خپل غیر معیاري داروګان په غیر قانوني توګه افغانستان ته لیږي د یادې کمیټې یو مشر احمد راشد د بیروز پرون مشال ریډیو ته ویل
قسمت زیاد زیات بیا د کشور همسایه ما پاکستان تولید میشن
د دغه درملو لوی برخه زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې تولیدي شي چې پرې لیکل شوی دی چې یوازې د افغانستان د صادراتو لپاره دی په ورته وخت کې بل څومره د بازار کنټرول دی چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره ده دوی د دې شڅارنه نه کوي
د دې ریپورت تر وخه دغه پاکستانی کمپنۍ د قانوني بندیزونو لوجې په خپل هیواد کې دوايانې نشي خرڅولې او افغانستان ته یاستوي د افغانستان د کورونو چارو د وزارت مرستيال محمد ایوب سالنګي وای پرون ماخام په کابل کې د بهرنیو مامورینو په استوګنځای په حمله کې سلور تنه وسلوال وجل شوې دي دا ځای چې د یو شمېر معتبرو نړیوالو ادارو ملکی مامورین پکې اوسي زرغونه سیمه یا گرین زون هم بلل کیږي او سخت امنیتی څارنه کیږي د دې حمله ذمہ داری وسلوالو طالبانو منلې ده د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر نړیوال رسنیو ته ویلي یو حمله کوونکی چې 14 کی مواد یې په موټر کې ایخي وو د دې سیمې دروازې ته نږدې ځانوالو زو او دریو نورو یې ډزې کولې. د عراق د خپلواکي کورد سیمه ویان حمزه حامد وای پروند د سیمه سرخار اربل کې د صوبایي حکومت د مرکزی ودانه سره نږدې یو ځانمرګي د بارودو ډک گاډه وچاوه چې پکې سلور تنه ووجل شو. نو مولوی ویل په دې چاودنه کې د صوبایي حکومت مرکزی ودانه ته په لارا یو چک پوسټ په نخښه کړی شوی وو چې په نتیجه کې یې په وجل شو کسانو کې لګتر لګ درې سکیورټی گارد هم شامل دي. د امریکایي ځواکونو مرکزی کمانډ پرون خپل یو بیان کې ویل جنگي جازونو یې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او د القاعده سره تعلق لرونکي خراسان ډلې خلاف تازه بریدونه شروع کړي دي. په دغه بیان کې ویل شوی چې په جګړه کې غیر د شام د کوباني خار سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د روانې میاشتې د 19 نیټې راهیسې 15 هوایي بریدونه ترسره شوې دي. د امریکا د صدر باراک اوباما یو مشر سلاکار ویلی امریکا ته په کار دی چې یوکرين ته د خطرناکې وسلې د نور کولو په پالیسۍ یو وار بیا غور وکړي. یوکرين په مشرقي برخو کې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو سره لاس وګریوان دي. د امریکا د قومي سلامتۍ مرستيال سلاکار ټونی بلنکن د روس لخوا د منسک لوزنامې د سختو خلاف ورزیو ذکر هم وکړ. او رسته خبر دا چې د امریکا د نیویارک ریاست غربي سیمه د درنې واورې د نوې چپې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې دلته په یو نیم میټر ورېدلې د تاریخي واورې کې تر دې دمه لګ تر لګ وته نمړ شوې دي. د یاد ریاست د ایری کاونټي ځنې سیمه چې پکې بافلو خار هم شامل دی د نوې لړۍ پکې یو میټر واورا ورولې شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ناموس په نامه د یوې امیدوارې ښځې د وژنې په جرم کې د هغې څلور خپلوان ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د قبایلي سیمې کورمې ایجنسی بیا کور سوي کډوال وایي د شپږو کلونو راهیسې په کیمپونو کې ژوند تېروي. اوس چې په سیمه کې امن راغلی باید حکومت یې سمدستي د لیږلو بندوبست وکړي.
یمه راغلو یخنی دا او تر اوسه پورې زمونږ د تاسو کول او څه نشته. ماشومانو تم ډېر زیات تکلیف دی او کمل علاقې کلیر ده.
یو نړیوال سازمان راپور پور کړی چې په پاکستان کې تر شلکه زیات کسان اوس هم د غلامۍ ژوند تېروي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر وايي په دې کې زیاتره ګروسوي کاریګر او ماشومان. د ترګری نړیوال فهرست د 2013 کال راپور پور کړی چې وايي په نړۍ کې تر عراق وروسته د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې دي. دا چې د دې مخنیوي څرنګه کېدای شي د سیمه چارو کارپوه په اړه وایي
غیر یاتتی وسلوالی دا تر څو پورې چې سیمه کې د منځ نه وړي شوې تر وخت پورې ممکن نه ده چې د سیمه یو ریاست کې هم د خواله راشي.
په روان خبرونه کې د سیمه په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره زموږه لمشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. راځو خپل لمړي راپور ته. په پاکستان کې د ناموس په نامه د وی امیدوارې شزي د وژنې په جرم کې د هغې څلور خپلوانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې ورور او پلار یې هم پکې شامل دي. د فرزانه اقبال په نامه د شزه د روان کال د مې په میاشت کې په لاهور کې د عدالت مخ ته هغه وخت د کورنۍ د غړو لخوا په خشت وهل ووژل شو چې نوموړي په خپل خوښه واده کړی. نور حال اسلامباد د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان راکوي.
د چهارشنبه په ورځ لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي او خصوصي عدالت په خپل خوخي واده کوونکې د یو امیدوارې میرمن د وژنې په کیس کې سرور کسان ته د مرګ سزا اورولې ده. د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د فرزانه پروین د وژنې په کیس کې د غې پلار ورور یو رشتہدار او یو بلتن چې ورته مخکې فرزانه پروین کویدن شي وو درې سره ورته د مرګ سزا او یو لک روپۍ جرمانه پی عاید کړی شوې ده. د فرزانه پروین یو بل ورور ته لس کاله د کیس سزا ورول شو. د 25 کلنې فرزانه پروین تعلق فیصل آباد تحصیل چړانواله سره وو او د خپل خوخي واده کړي وو. د فرزانه خاون خپل سخر او د دوه خیانو نه علاوه 15 نامعلوم خلکو خلاف دا مقدمه درج کړي وو. د ذکر د فرزانه پروین عدالت ته د خپل کورنۍ لخوا دغه خلاف درج کړي شوی مقدمه اوریدن لپاره تلی وو او د کورنۍ شل کسانو لخوا پتیګو وژر شوی وو. یاد دی وی د فرزانه پروین د بشري نه پس سمرګر ملتونو د بشري حقوقو څانګې او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن حکومت نه غوښتنه کړي وو چې د دې پیښې ککړ خلکو خلاف د کاروایي وکړي شي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره د کوټل ګامونه پورته کړي شي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خوري. د قبایلی سیمې کورمې جنسي به کور سوي خلک وایي چې دوی د شپږ کلونو راهیسې په کیمپونو کې ژوند کوي او د انتظامیه د بیا بیا وادو باوجود د خپل کورونو ته نه دي سانه کړل سوي. دا کډوال غوښتنه کوي چې حکومت په سمدستي توګه د دوی د بیرته تګ انتظام وکړي ځکه چې د دوی په سیمه کې اوس امن راغلی دی. نور حال د مشال رادیو خبريال سره زهيره کوي.
د کورمې ایجنسی د سری علي شیرزي او پیتاو علي شیرزي قانون له حکومت غوښتنه کوي چې د 24,000 خلک په دوراني کیم او د اورګزو په محمد خواجه کیم او د غرنګ زینو کورنۍ په مختلفو علاقو کې د خپل خپلوانو کرا په ژوند تیرولو مجبور دي او د حکومت له سوسو واره وادو باوجود هم دوی خپل کورونو ته ستانه نکړل شول. د دې به کور شو خلکو په وینا چې د دې په علاقو کې بيخي امن دي نو بای چې حکومت دوی زر تر زر خپل کورونو ته واپس کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د رانی کیمپ یو بے کور شوی تن سداسی ہوئے.
زمان میر جنان دے ودا مرغان و سدن کے اما فی الحال متصرین کیمپ کی آواز اور 2009 کی آپریشن کے پیل امنگ رو وطلی والی شرزی قوم والا اور دا شپگ کارن او سپور متصرین کیمپ کی ہو جمع راغ لو یخنی دا ہو تر او سپور زمان دے تا پوس کال و سوک نشتا مشمانو تم دیر زیاد تکلیف دے او کمن علاقہ کلیر دا اور تر او رغزو جن سے تک پوری چیدی آدائی لائے کلیر دازی او نتر هرگر شتالی او نور سمس را خطر او سبور زمان او پاسی نکیگی.
یو بلتن محمد شریف مشال ریڈیو تا اوی چه لشپگو کالو راسی دوی سر حکومت وادی کوی خطر دی دمائی ددوی واپسی و نکلا.
زمان روان دور سخت سرده مهدیات دنو مشمان بلکل سرده نمرو شد دنو مشمان مستقبل خراب شده نکی.
کلی چه مشال ریڈیو ددی خلکو دا گختنی دا کرم ایجنسی ان ای و دیرش نادکامی اسمبلی غری ساجد حسین توری پوڑاندی کیخوی نو هغا اوی.
کله نظیر وتلی دي اور چمکنی رو وتلی وو مطلب دورانی کیم تر رو رسیدلو سادی کیم تر رو رسیدلو اغنا بعد خطر کی سر واپس لوڑ لو خپل علاقے سے ریبلیٹیشن پروسس کمپلیٹ شو اس کوم دا لیش ری دا لکی ولا خلج دي کله مطلب فورس سره نہ لگا کلیئر شي غنا بار خپل دین دا واپس لوڑ شي پوت شو دی اگے تو کوم دے رشن خبر ال رشن ایف ڈی ایم ای ولا لگیا دی پکدا رشن ورتر ملوی گی خو ملوی گی خدا مو منو تو مطلب دا خپل علاقے تے با عزت طریقے سے لوڑ شي
همداشان. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قومي اسمبلی پخوانی غړي منیر غرغزین او پوښتل نو هغه اووی چې دوی کوشش کوي چې زر تر زره د دوی واپسی وشي. منیر غرغزی اووی
د سفر کې مو متعدد د لوډر تا نور خسرو کو د ټولو ته خپل خبرې خپل غوښتنې او رسولو چې د خلک زر نظر واپسی خصي تور باندې کورم کې الحمدلله خو په تاس امن او مون نه لکید هوت نیمو کورونا بالکل کلیئر دی او برنونو نے وہ روح نام خراب شورن کی اور یہ نئے دانو وادی کئی ہو پولیٹیکل انتظامیہ اور سیاسی کی ادا تو سیول حکومت کی مکمل شدید خواہش پسند خالق زر نظر واپس کی اور دلہ انفورسمنٹ ایجنسی اندرونی وجوہات یا دیگو چھو دسی مجبوری بئی چاہو سبوری کلیئرنس دلشی نوال.
کله چې مشال ریډیو د دې بې کور شو خلکو د مسلې د حل لپاره د دغه ځای د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په نمبر باندې د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا ټلیفونونو باوجود ورسره رابطه ونه شوه. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ شغله مشال ریډیو خوري. دا خیبر پښتونخوا په بنو او شاوخوا نورو پرتو سیمو کې میش د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه لري او له یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د غیر سرکاري ادارو مرستې هم په سترګو نه دي لیدلې او بې خبره ترې پاتې دي. په دې اړه نور حال له بنو د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
د بنو سره اړوند نیم قبایلی سیمو مامن خیل وزیر تلګی ډومیل لتمر جانی خیل او خواوشا کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې دوی دغلته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي، لکه د صفا سکلو اوبه، بجلی نشواله او ماشومان یې د زده کړو محرومه دي. دوی وایي د وفاقي حکومت د مرستو نه علاوه خیراتي او غیر سرکاري ادارو د پامه هم غورځېدلي، او کم څه چې د کمیشنر او نورو چارواکو د واک لاندې ویشلی شي تر اوسه دوی په سترګو هم نه دي لیدلي. د لړکې دوی په بنو کې یوه غونډه هم کړې. نور اسلام وایي مامن خیل وزیر تلګي سیمه کې دوی په یو کور کې سلور سلور خاندانونه پراته دي او ماشومان یې د زده کړو محرومه دي.
په تلګي کې تقریبا چې څومره ای ډی پیز پروتې موجوده وخت کې صرف د وفاقي مرستې نه علاوه کوم پبلک غاچ کوم ادارې دغه مشت ایس امداد نه ملو شوی. میج د حکومت موجوده د باندې تنظیمي نه خصوصا کمشنر د بارپور او پرزور مطالبه کی چې د میج بچون به تعلیم شول څلورم میاشتو او بل خوروک او ټینټینا کخلان کې کڅک تلګي تروشي د میج په یو کېر کې چار چار خندرینه په یو چر دوالي کې پروت دی.
یو بل کډوال رستم خان وایي
ایس شي سوالات مشت نه ده ملو شوی. رشن پارسی ہوا چھ باہر نہ کیما پلٹے ہوا تھی آ مشتا نہ مشرا ملا دی نہ مشتا پلٹے نہ ملا سوی دی.
نظر دین خان وائی دا غیر سرکاری ادارو د مرستو پلارا کې ذیلی انتظامیہ او کمشنر خن جوړ شوی چې نه خو پخپل امرسته کوي او نه هم غیر سرکاري ادارو ته د مرستو کولو لپاره اجازه ورکوي.
چې کوم شاید وفاق نردرمي هغه الریډي د تراسیږي هغه دای په کیروي هغه په بدیاوي هغه د تراسیږي مشکلات په دیشه دای چې کوم د کمشنر سره یا د بریګیډیر ارمی سره چې کوم غیر ادارې چې په اجازهت باندې کوم علاقې ته درمي هغه ته میج ریکوست ته چې د خلک ته د فوري تور پر باندې هغه ولاږي چې دنه انټرویو شي او دته د سہولت هر کې شمشای ورسیږي.
په دې اړه مو چې کلا نو انتظامی چارواکو او کمشنر دفتر سره تماس ونیو نو دوی اوه مخصوص غیر سرکاری ادارو ته د محسوس کار لپاره اجازه ورکړی شوه چې د کډوالو مرسته کوي او دوی هڅه کوي چې لرو پرتو سیمو کې میشته کډوالو کې هم مرسته وویشي او ډیرای خلک هلته موجود وي چرته هم چې مرسته پر کډوالو ویشلې شي. کډوال غوښتنه کوي چې غیر سرکاري ادارو ته د کډوالو سره امداد لپاره حکومت او فوز اجازه ورکړي چې د دوی په ستونزو کې کمی راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوسو د قبایلي سیمې مومند ایجنسی پر لور د مومند ایجنسی مستحق ولسته د خوراک د نړیوال ادارې ورلد فود پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراک ورکول کیږي. دا خلک د خپل کورونو د لارو کوڅو سړکونو او د کروندې د مځکو لشتي جوړوي چې دا ډول یو خوا ځان ته هوسایي پیدا کړي او بل خوا بیا خوراک هم ترلاسه کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د خوراک ته نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام لخوا د یو ځای تنظیم حجره په مرسته د محمود جنسي غریب او مستحق ولس ته خوراکي شیان ورکول شي. د دغه خوراکي شیانو په بدل کې ولس د خپلو کورونو سره نږدې د کلیو سړکونه، د خپلو د کروندې د ځمکو لختي او دا شان نور کارونه کوي چې دغه کارونه هم په ګټه دي او خوراکونه هم ورته وړیا ورکول کیږي.
زمانه رشید جی، زه جی د ناو کلیم ایر جی. هلته خو مونږ ځان ته روټی او ډیم د اوبو مثال کې د مال لپاره خیر خیګړې کارونه لپاره وجې پروګرام را لاله زمون نمونه ولیکل. بیا داغي بدل کی مونږه ځان ته روټ سټ کو روډ زمون پیدا دا اوس مثال کی داغي بدل کی مونږ له وجری پروګرام ولا فوډ رکی دام زمونږه پیدا دا.
په دې خوراکي شایانو کې اتیا کیلو ګرام د غنم وړه، 15 کیلو ګرام د خوراک تیل او یو کیلو مالګه ورکړل کیږي.
خان رحمان ټول قصیدا د مونږه حالت بدلې درې ګڼې کار کو دوله سورځي دا وینه بغې په بدل کې دا فوډ ورګي دا سړک کار هم کو روټ کی کړي پلانګار کی سړک کار هم شو دغه مشد پوډ ده.
نو پدې خوراک دی یوی کورنی څومره گزاره کیږي؟
سردار ولی جی لول هم د ول پوډ والا او د وجری والا شکریا ده کوم جی. مون غریبانان خلک پدې تقریبا مون غلا چې گزاره کین شي جی مش دو مش کار پکېږي زکه چې مونږه ډېری کو پدې علی جی مونږه دا مون پمیش کین شو غړلې زکه چې جی ساروزو یو ور ډېری شي لاسره ډېری جی نه.
په اخیره کې مو د حجرات تنظیم د یو چارواکي سره خبرې وکړې.
زمانو معرف جمال او زه د حجره ارګنایزیشن سره ایز ا پروجیکټ مینیجر د ډبلیو ایف پی پروجیکټ فوډ فار ورک فاټا کې هغه کار کوم. په درې جنسو کې مونږ چلو، په چې په هغه کې باجوړ، مومن او خیبر ایجنسی دي. په هر ایجنسی کې 15,000 خاندانونه چې دي نو هغه تراشنی ورکړي دي. نو په دې حساب سره مونږ وګورو تقریبا 45,000 کورونه چې کم دي نو هغه مونږ تر اوسه پورې دي ته دا امداد راشن چې کم دي ورکړي دي په درې وړو ایجنسو.
د خوراک د نړیوالې ادارې د خوراکونه د کوزه محمود ایجنسی دي یکون سب ډیویژن اولس لپاره په یکون کې ولې د بر محمود ایجنسی دي اولس لپاره په غلنې کې ورکړل کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو ځل بیا مذهبي ګوند جماعت اسلامي د یو بهرني هیواد د حکومتي او عدالتي نظام په ضد په قرارداد منظورولو کې کامیاب شو او د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشرانو ته د اورول سوو سزاګانو په ضد معامله په نړیواله کچه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا شروع په ماخام د دیرنه د جماعت اسلامي غړي محمد علي د یو قرارداد په لار د بنگلاديش موجوده حکومت او عدالتونو هغه فیصلو غندنه وکړه چې د دای هواد د جماعت اسلامي مشرانو ته د 71 جنگ کې د پاکستان د ملاتړ په وجه 5 او عمر کې سزاګانی او رولې دي. دا د قرارداد هیڅ یو ګوند یا غړي مخالفت ونکړو، خو کله چې محمد علي د سپیکر نه د قرارداد رولو اجازه غوښتو نو د وطن پارٹی خزینه غړي انیس عزیب طاهر خیلی په دې بنیاد مخالفت وکړو چې دا قرارداد د وړاندې ټول ګوندونه د پاتمات کې واخیستل شي. دا عوامي نشل پارٹی او قومي وطن پارٹی نه علاوه په دا قرارداد په خیبر پښتونخوا کې د موجوده ګوندونو د غړو لاسلیک موجود او دا پښتونخوا اسمبلی په خواني مرستیال سپیکر او دا قانون موجوده وزیر امتیاز شاهد اول چې دا سي قراردادونه لپاره قومي اسمبلی او سنټ او پکار دا چې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر د دې قرارداد اجازت نو ورکړي.
دا خو ایجنډي باندې خدا شې نو اعلی فیصله تاسو وکتل چې ایجنډي نه هټ کړ چې کومه د اغاز مونږ یو جماعت اسلامي ایم پی صاحب راوستلو نو دا پکار سپیکر صاحب ته چې هغه د نو الوت کړ.
دا پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد زیاته کړه چې دا خیبر پښتونخوا خپل ستونزې ډېرې دي او پکار دا چې د اسمبلی غړي د حکومت نه خپل حقوق ترلاسه کولو لپاره دا اسمبلی فلور استعمال کړي. دا یادونه ده چې د دې نوړاندې هم کله چې عوامي نشل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي د سوات ملالا یوسفزی ته د نوبل جایزې ګټلو په حق لا قرارداد راوستل غوښتل، نو دا جماعت اسلامي غړو ورسره د ډاکټر عافیه صدیقی د امریکې د کیدنا د خوشی کېدو شرط ونیوه چې بیا وروسته جماعت اسلامي صوبایي اسمبلی نه د ډاکټر عافیه صدیقی خوشی کېدو یو قرارداد منظور کړو. خو دا ملالا یوسفزی لپاره د خپل صوبې د اسمبلی نه تر اوسه پورې قرارداد نه دی پات شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا جارج واشنگتن پوهنتون د ملالا یوسفزی کتاب زه ملالی یم په تعلیمي نصاب کې شامل کړی دی. په دې لړ کې په یاد پوهنتون کې یو دستور هم وسو چې د ملالی پلار ضیاءالدین یوسفزی وینا ورته وکړه. نور ها په واشنگتن ډی سی کې د مشال رادیو همکار وکیل خان راکوي.
دغه مراسمو ته د ملالا یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وویل د ملالا کیسه د هغه رزنه نه ده پیل شوی کله چې په هغه حمله وشوه. هغه وای دغه کیسه په خوانه ده سیمایي سیاست کې انغختل شوی. وای د حمله وړاندې د سوات وزا کړکې چنوه
په هغه مشکل وخت کې خبره کول ګران کارو. زه خو وایم هغه وخت خبره کول یو څه زړورتیا غوښتله، او زما لپاره خو خبره نه کول یو ډول بزدلی و.
هغلی یوسفزی په حال کې ناستو جینکو او هلکانو ته د پاکستان په سوات سیمه کې د تیر وخت د سختۍ او تکلیفونو په اړه وویل چې هغوی دا سوچ هم نو کړی چې په سوات به بدرزه راځي. په خپل وینا کې هغه د ملالا یوسفزی د ماشوموالی خوندورې خبرې هم یاد کړې او وی ویل یو ځل یې د هغه د پوستکي پرنګ هم طنز کړی و.
Father, I think
بابا ستارنګ داسې دی لکه چې پچاو کې پی ور واچي.
هغلی یوسفزی ویل د ایم ملالا کتاب د نصاب برخه ګرځولو سره به د نړۍ د تعلیم اوګي یو بل سره یوځای شي.
دا کتاب خلق یو بل سره یوځای کوي.
د جارج واشنگتن یونیورسيټي د خزو نړیواله څانګه ملالا فند او د ایم ملالا د چاپ ادارې په شریکه د کتاب په اتو برخو کې د نړۍ د طالب علمان لپاره په نصابی بیس کې ویشلې او دا هڅه ورکه شوې چې ملالا غني یوازې د میډیا لپاره یو کیسه نه ده، بلکې د هغې کیسه د تعلیم، بشری حقوقو، سیاست، کلتور او د خزو پر ضد د تشدد په شان حساسې موضوعګانې په کلاس روم یا ټولګي کې د بحث برخه جوړوي. نصابه د ټولې نړۍ لپاره ویډیا وی. ضیاءالدین یوسفزی خپل تقریر هم د ملالا یوسفزی په دې مشهور کول ختم کړو.
وان بک، وان ټیچر، وان پن کین چینج د ورلد. ټانک یو ویری مچ.
یو کتاب، یو شوونکی او یو قلم په نړۍ کې بدلون راوستلای سي. دا و د تعلیم د نړیوالی مبارزې ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې په جارج واشنگتن پوهنتون کې یو دستوری ته وینا کول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پېښور پوهنتون کې د هغو خبریالانو لپاره د جرمني د یوې خبري ادارې په مرسته یو مرکز جوړیږي چې د تشدد د پیښو په اړه راپورونه برابروي. په دې مرکز کې به د ذهني فشار او ورته ناروغیو د تداوی او مخنیوي لپاره اسانتیاوي ورکول کیږي. ټاکه سوې ده چې دا مرکز به د روانې میاشتې پر 24 نیټه پرانستل شي. د دغه مرکز په اړه زموږ همکار مجید بابر راپور جوړ کړی دی، راځي چې ورته ورسو.
د پېښور پوهنتون د صحافت او نفسیاتو ډپارټمنټ د جرمني یوې خبري ادارې ډویچ ویلې په مرسته د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو هغو خبریالانو لپاره چې په جنگ د پولیسو سیمو کې خپلې دندې ترسره کوي د نفسیاتي فشار او ناروغو د درملنې لپاره د یو مرکز جوړولو تابع کړی ده. په پېښور پوهنتون کې د صحافت د ډپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر الطاف نمو پوښتل چې د دغه مرکز د جوړولو ضرورت ولې پیښ شو.
ضرورت خو ډېر مشکل نه و، خاص کر اوس د دهشتګردۍ او بزمنه او د جن د شخصي د وجه صحافيان چې دی هغه ذهني مسلو نه دوه تر صحافي نه راغ مسلې سره مخامخي او د دې په لاس دا مسله خلکو ته رسي. نو کو دې ذهني پر باندې ټیک نه نو خو د دې د لاس باندې مسله نورم باغ پروډکټ کې چې کوم کار دی کی هغه ښکار یو خلکو ته په تکلیف جاتي.
د پېښور پوهنتون د نفسیاتو د ډپارټمنټ مشر ډاکټر ارم نمو پښتنه وکړه چې په دې مرکز کې د خبريالانو به په کومو بنیادونو علاج کیږي.
سائیکوتھراپی وایو دا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ چلا سائیکالوجی کلینک رن گئی اور ابھی انڈر کسی ٹراما سینٹر کو جڑی اور سائیکوتھراپی ٹریٹمنٹ بھی لی سے کم ریکوائرڈ بھی اگر ٹول موجود ہی دی کہ مونگ فرسٹ پارٹ دا اسیسمنٹ بھی آدھے پارٹ مونگ پل ٹولز بھی آمونگ استعمال ہو اور دین اپر سے کم ٹریٹمنٹ کمپنینٹ دا اگر بھی پر ہم سرا فیسلیٹی شتا ہر یو جانلے سٹارٹ لے شی
دا چی آیا پر اختیار ہم دا قبائلی سیمو خیبر پختونخوا سرا تعلق لرون کی خبر یالان پا یادو سیمو کی دا تشدد دا روان بحیر لاملا دا ذہنی فشار او ناروغیو تر مختی دا دی پختنے پا جواب کی پا پی خبر کی میشت خبر یال عقیل یوسف زیوائی
مونگا دا سے نوکڑی چې ډېر زیات کسان باقاعده میډیکل ٹریٹمنٹ علی اغي ٹرانکوزر استعمالوي اغي نور داسې اغا اسباب لټوي چې دغه په نتیجه کې د دې بدن ته یاره دی روښته چې آرام نه لاسو نه لاسو خیال دا ده چې په دنیا کې کو په یو خاص کې ته کې فاتحان پر ټولو زیات خطر ده یا نتیجه دباو ده چې هغه پاټا او خبر په تلخوا دي.
دا چې په پیښور او قبایلی سیمو کې خبريالانو په خاصه توګه فوټو جرنالستان په کوم حالاتو کې د تشدد د پیښو شاهدان دي. په پیښور کې میشت فوټو جرنالست عبدالمجید هم د دا ډول یوې پیښې ذکر کوي چې د په وینا دغه پیښې نه پس تر ډیرو مودو پورې د ذهني فشار سره مخ وو.
رالو آگے کے آگا الگ سر کے تڑلو اور دوادری طالبانو آگا لاسنا نیولیو اور بس مکا مخت ادرو لو اور بیا اپلاشن کوف یو ڈس را آگا شوٹ کو اور بیا جسنگا آگا مر شو اور طالبانو دا دونا نفرت اظہار کولو چی آگے باڈی گا لتے ور کولو اور بیا راک کولو اور بیا آلر او کو خلقو دا چی یو کسند دے باڈی کا دا لاسنا لگی چاولو کو او خبر نی نو ډیر داسې ماحول یې هغه کې سره اس نشي کول.
د ډاکټر الطاف په خبره کې خبريالانو د هوی کورنۍ د ذهني آرام سره مخ وي نو دا به د صحافت د معیار په خکېدو کې رغنده اغیز ولري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هارت ساوري دلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو .com. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12:30 بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پاکستان کې د ناموس پنامه د یوې امیدواري خځې په وجنه د هغې سلور خپلوانو ته د مرګ سزا ورول شوې. د عدالت یو چارواکي ویل د فرزان اقبال په نوم د دې خځې پلار او ورور یو خپلوان او بل یو تن چې ځان د وژل شوې خځې پخوانی خاوند بولي د دې خځې په وهلو او وجنه کې ککړ دي. دا پیښه د 13 مئی په میاشت کې په لاهور کې رامنځته شوې وه. د فرزانې کورنۍ د هغې د خپلې خوښې د واده خلاف وه. په بلوچستان کې د شری د ناروغۍ له وجې دوه ماشومان مړه شوي. د دې صوبې د اوتل سیمې د سیول هسپتال ډاکټران وای دوی ته د شری له ناروغۍ نه متاثره شوي تر 40 زیات ماشومان ورغول شوي دي چې تر اوسه پکې دوه ژوند د لاس ورکړي. بلخوا د دې صوبې په پښتون میشته کله عبدالله سیمه کې د ګوزن یا پولیو نه یو بل متاثره ماشوم مخې ته راغلی. دا راز پر روان کال کې د صوبه کې د پولیو یا ګوزن د کیسونو شمیره 12 او په ټول پاکستان کې د 2.5 واوخته. افغانستان کې د داروګانو په اړه یو تحقیقاتي ریپورت وایي د دې هیواد په بازارونو کې نیمایي داروګان یا خو په سمګلینګ راځي او یا د معیار نه کم دي. د دې هیواد د اداري فساد ضد د سار او ارزونې خپلواک کمیټې وایي په پاکستان کې د داروګانو جوړولو خوښه 300 کمپنۍ غیر معیاري داروګان په غیر قانوني توګه افغانستان ته لیږي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي پرون ماښام په کابل کې د بهرنیو مامورینو په استوګنځای په حمله کې 4 تنه وسلوال وژل شوي. دا ځای چې د یو شمېر معتبرو نړیوالو ادارو ملکي مامورین په کې اوسي سخت د امنیت لحظه لري. د دې حملې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د عراق د خپلواکي کورد سیمې ویاند حمزه حامد وایي پرون د دې سیمې سرخار اربل کې د صوبایي حکومت د مرکزی دفتر سره نږدې یو ځانمرګي د بارودو ډک گاډي وچاوه چې په کې 4 تنه ووژل شو.
دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی پر لور اگرځم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستې دي. راځي چورته غوښو.
ایکسپریس ورسپان خپل اداریا په ملک کې د غزن یا پولیو مخ په زیاتیدونکو کیسونو لیکلی دا. اداریا لیکي چې پولیو یو داسې مرض دی چې د درست نړۍ نه یې خاتمه روانه ده، خو زمونږ په ملک کې د منفی پروپاګاندا له وجې د پولیو په کیسونو کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. اداریا لیکي چې په روان کال کې په ملک کې د پولیو نه متاثره ماشومان شمیره 253 ته ورسېده، چې پکې 168 کیسونه د قبایلي سیمو نه او 940 په خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي. او په دې سیمو کې د پولیو زیات کیسونه مخې ته اتلو غټه وجه دا ده چې یو خو په قبایلی سیمو کې حالات خنه دي چې لوجه د پولیو ټیمونه سیمو ته تلونه ډډه کوي، او بل وجه دا ده چې ځایي خلک د طالبانو د یری لوجه خپل بچو ته پولیو څاڅکې نه ورکوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د حکومت فرض جوړیږي چې یو خو د پولیو څاڅکو په حق لا په اولس کې چې کومه منفی پروپاګاندا خوره کړې شوې ده او د خلکو په ذهنونو کې چې کومه وسوسې دي نو هغه دې ختم کړي چې زمنګ راتلونکي نسل د معذوره کېدونه بچ شي. جنگ ورسپانې خپل ادارې قبایلی سیمونه به کور شوې خلک په مشکلاتو لیکلی دا. اداریا لیکي چې قبایلی سیمو خلک د ملک نه تر هغري خاتمه او فوج سره مرستې لوجه خپل کورونه پرې خودي دي او په ملک کې لکه د کډوالو ورځ شپې سبا کوي. اداریا لیکي چې د بې کوره شوی خلکو سره مرستې کول صرف د وفاقي او صوبایي حکومتونو نه بلکې د ملک د هرې طبقې او حلقې د خلکو فرض جوړیږي چې رامخې تشي او د خپل وس مطابق ورسره مرستې وکړي. مشرق ورسپانه خپل اداریا کې لیکي چې خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دوراني لخوا د بنو ریج ریجنل پولیس افسر ته د شمالي وزیرستان نه کډکونکو خلکو کې ځنی په فوري توګه په پولیس کې د سپیشل پولیس افسر په توګه تعینات کول ویل دي. دا سپیشل پولیس افسران به په کمپونو کې میش د بیکوره شوی خلکو خیال ساتلو او د امن او امان وضع ټینګ ساتلو کې خپل کردار لوبوي. ادارې لیکي چې یو څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا پولیسو د شمالي وزیرستان بیکوره شوی خلکو سره کوم سلوک وکړو، نو د هغې د وجې نه د پولیسو او متاثرینو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو په داسې وخت کې د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر دا ګام یقینا چې د ستاینې وړ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانه په مقاله کې لیکي چې له پولیس سره د نشتو پر مهال وژنې په کراچي کې ډېر عام شوی دي. بلخو ډان رسپانه د شمالي وزیرستان پر حالات مقاله خبره کړې او لیکي د شمالي وزیرستان میرام شاه یو وخت کې د ترهګری مرکز خو اوس پکې تر ډېره حد د وسلوالو په ټنځای نه لمیان زبړل شوی دي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته انیسا جمال وړاندې کوي.
د ریپورټونو تر مخه په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې په مبینه پولیس مقابلو کې ځینې مشکوک کسان وژل کیږي. د کراچۍ چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې په پولیس مقابلو کې وژل شوي کسان په مختلفو جرمونو کې ککړ دي. ګارډین رسپانه هم پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې پولیسو سره د نښتو پر مهال وژنې په ټول پاکستان کې کیږي، خو دا مهال په کراچۍ کې ډېرې عام شوي دي. کراچۍ هغه سیمه ده چېرته چې پولیس په جرمونو کې د ککړو ډلو د سیاسي ګوندونو تر کنټرول لاندې په کوڅو د طالبانو سره تړلو ډلو پر ضد کارروایانی کوي. لیکي د پاکستان اقتصادي مرکز کراچۍ د ایشیا هغه ښار جوړ شوی چې د طالبانو سره د تړلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو ښکار دی. د کراچۍ پولیس ادعا کوي چې په ستمبر میاشت کې د 200 زیات وسلوال وژلي دي. لوړ پوړو پولیس چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د وسلوالو د خطرناکو مجرمانو د نیسلو یوازنۍ لاره جالي کارروایانې دي. دوی وایي چې یو کمزور عدالتي نظام چې په ځینې ججا نظر ساتي، چېرته هم دا کسان مجرمان نه دي ګرځولي. د نښتو پر مهال وژنې د هغې وروستو زیاتې شوي دي چې تېر کال نوي حکومت په کراچۍ کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د پوست په ملاتړ عملیات پیل کړل. ګارډین لیکي خود چې پولیسو ته کومه خپلواکي ورکړل شوې ده، نو دا څرګنده نه ده چې د نښتو پر مهال ټول وژل شوي کسان به رښتینی ګواښ وي او کنه. بلخو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او د پاکستان پوست پکې د خوښ 1200 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، د شمالي وزیرستان خلک وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. ډان رسپانه هم د شمالي وزیرستان په حالاتو مقاله خپره کړې او لیکي د شمالي وزیرستان میرام شاه یو وخت کې د ترهګرۍ مرکز و، خو پکې تر ډېره حده وسلوالو پټنځای نه د لمیان زوړل شوی دی. مقاله د میرالی حالاتو په اړه بیا لیکي چې په میرالی سیمه کې هم حالات د دینه زیات مختلف نه دي. میرالی هم د بهرنو وسلوالو یو مرکز دی. د اونیو راهیسې په دغه سیمه کې د نښتو له وجې ډېر زیان رسېدلی. مقاله لیکي د وسلوالې ډلې حقاني شبکې هغه کردار چې شمالي وزیرستان به د نړیوالې ترهګرۍ پر یو مرکز بدل کړي څه کم نه و. د حقانی شبکې اثرات اوسم په میرام شاه او ډنډا در پخیل کې ښکاري. مقاله زیاتوي چې په میرام شاه بازار کې د یو جومات په تهخانه کې د ډلې په افغانستان کې نیولې یو امریکایي سرتیري بندې کړی و. د امریکایي پوځ یو ګاډی او پیک اپ چې افغان پولیسو به کارولو په هغه وسلو نورو سامان کې شامل دی چې د عملیاتو پر مهال سرتیرو نیولې دي. ډان لیکي که څه هم د دوی ډېر جنګیالي وایي چې سیمه یې پرېښودې ده، خو پوځ ویلي دي چې په لاره کې څوکم راشي نو نه به یې پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر کارل دبليو اکنبری په فارم پالیسی مجله کې مقاله لیکلې چې پکې د افغانستان او عراق د حالات موازنه کړې ده. د دغه مقالې مهم ټکي به عبدالحی کاکړ درته واوروي.
د کابل لپاره د واشنگتن په خوانی سفیر کارل اکنبری فارن پالیسی مجله کې لیکي چې په عراق کې د امریکا ناکامۍ ته په پام سره بهرني څارونکو وایي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په تیزی سره وځي، نو له دې سره بشایي هلته هم د عراق په شان حالت رامنځته شي. له دې وروسته ښاغلی اکنبری بیا د دواړو هیوادونو موازنه کوي او د دې لپاره د ایشیا فاونډیشن او ډی تھری سیستم تازه نظر پوښتنې یا سروې بنیاد ګرځوي. د په خبره سروې وایي چې شپږ اتیا فیصد افغانان پر خپلو امنیتي ځواکونو باور کوي، خو د دې برعکس د 2014 کال د جون په میاشت کې د ډی تھری سیستم لخوا د عراق په اړه سوې سروې کې یوازې 40% کسان پر دې باور لري چې پولیس او فوج شکار کوي. نوموړي لیکي چې 15% افغانان وایي چې ملي حکومت، ولایتي حکومتونه او شاروليان سم کار کوي، خو په عراق کې 20% کسان وایي چې حکومت سم ګامونه پورته کړی دی. دا شاند شاغری اکمبری په خبره په افغانستان کې حکومتي جوړښت په بنیادی توګه جائز گنل کیږي. خو په عراق کې خبره برعکس ده. لیکوال وایي 45% افغانان دا فکر کوي چې هیواد یې پر سم لور روان دی، خو په عراق کې 2% کسان داسې دي چې وایي هیواد یې په غلط طرف روان دی. تر دې موازنې وروسته د کابل لپاره د واشنگټن پخوانی سفیر کارل کیمبری وایي چې تر طالبان وروسته افغانستان او تر صدام حسین وروسته عراق د تقدیرونو په اړه په یقین سره څه نسی ویل کېدلای، خو د په خبره د نړیوالو مرستو بغیر به شایي د افغانستان دولت ړنګ سي. البته دی وایي چې دا هیواد حکومت او امنیتي ځواکونه زیات په یو بل کې پیوستي، چې دا په دې اړه د بهرنیانو د سوچ برعکس خبره ده.
په افغانستان کې مو د امریکا د پخوانی سفیر کارل اکنبری د مقالې مهم ټکی له عبدالحی کاکر څخه اورېدل. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د بشري حقوقو یو سازمان راپور خپور کړی چې لمخې په نړۍ کې تر 3.5 کروڑ زیات کسان غلامان جوړ کړل شوی دي. د راپور په وینا د نړۍ په 168 هیوادونو کې غلامان ساتل شوی، چې پاکستان هغه دریم هیواد دی چې د غلامانو شمیر پکې زیات دی. دا چې په دې هیواد کې ولې په دومره لوی شمیر کې غلامان شتون لري او د دې دود د مخنیوي لپاره د بشري حقوقو سازمانونو څه رول لوبولی دی، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. د واک فری فاونډیشن په نامه د بشري حقوقو استرالیا میشتي سازمان لخوا تر سره سوی د نړیوالي غلامۍ د شمیرې د 2014 کال سروې ښیي چې د نړۍ په 168 هیوادونو کې اوس هم تر 15 میلیونه زیات کسان د غلامۍ ژوند تیروي. راپور زیاتوي چې دا کسان د پور پرې کولو لپاره ګرو کړل شوي، په زور د مزدوري کار ورڅخه اخیستل شوی، د جنسي غلامانو په توګه د کار کولو لپاره قاچاق شوي، په زور واده شوي او ځینې وخت بیا په غلامۍ کې پیدا شوي دي. راپور لیکي چې که څه هم په نړۍ کې د انساني غلامۍ دود په ماریتانیا، ازبکستان او هیټي هیواد کې تر ټولو زیات دی، خو د شمیر له پلوه بیا تر هند او چین وروسته تر ټولو زیات غلامان په پاکستان کې موجود دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف د دې راپور په اثبات کې وایي چې په پاکستان کې د غلامانو په برخه کې د هغو کسانو شمیر زیات دی چې د پور پرې کولو لپاره ګرو سوي او یا هم په زور د مزدوري کار وسخه اخیستل کیږي، او تر هغه وروسته بیا هغه ماشومان دي چې ناوړه ګټه ورسخه اخیستل کیږي.
سب سے زیادہ تو یہ بانڈڈ لیبر اور بچوں کی ایکسپلوئیٹیشن بہت عام ہے.
ٹٹولو زیات مزدوری لپار گروشوی کسان او د ماشومان سخه ناوړه ګټه پورته کول عام دي. موږ ته لسین سخه د غلام ګرځول شو مزدورانو ډیر کی سونه راځي. په پنجاب کې بیا د خښتو په بټو کې دا کار ډیر عام دی او دا سې لړې د چیلیو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي. کچره چا پور واخستې نو بیا هغه ماشومان او بیا د غوی ماشومان لزان سره ساتل کیږي، بل خو بیا هغه ماشومان هم یو ډول غلامان ګرځول کیږي چې لکور او او د بلچا الله سوته ورشي. بیا هغه کسان په ماشومان باندې کله خیرات ټولوي او کله نور کارونه پکوي او کله بیا د اوګدو لارو پټکونو او بسونو کې د غلامانو په ډول ژوند کوي.
زهرا یوسف زیاتوي چې د دوی پر غوښتنه په 1992 کال کې د پاکستان حکومت د ګروسو مزدورانو په حق یو قانون منزور کړی او عدالتونو په دې اړه مثبت پریکړه کړې دي، خو اوس هم یو شمېر کسان د غلامۍ ژوند تیروي.
جو لوگوں نے اویئرنس قائم کیا ہے اس کی وجہ سے وہ خود جا رہے ہیں.
زمون سازمان چې په خلکو کې په هاوی راوست دي نو داغله قبل خلک اوس خپل عدالتونو ته ځي. دا زمون لوی لا سره وړنه ده. مخکې به د انساني حقوقو کمیشن د دې خلکو مقدمه چلولې او دغه ګرو شوی کاریګر به وسو، خو اوس په دوی کې دا په او توان پیدا شوی چې په خپل عدالت تلاړ شي. زما په فکر دا یو ښه پرمختګ دی.
راپور زیاتوي چې په هند کې 14.9 میلیونه کسان، په چین کې 3.4 میلیونه او په پاکستان کې تر 2 میلیونه زیات کسان د غلامۍ ژوند تیروي. د راپور لمخې هالند، سویډن او امریکا د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د نوي طرز د غلامۍ د دود د مخنیوي لپاره زیات کار کوي. خوشمالی کوریا، ایران او شام بیا د هغو هیوادونو په سر کې ولاړ دي چې د دغه دود د مخنیوي لپاره تر ټولو کم کار کړی دی. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د
د تراګری نړیوال فهرست یا ګلوبل ټیرریزم انډیکس د 2013 کال کلنی رپورت کې ویل دي چې د نړۍ په 50 هیوادونو کې د تراګری په پیښو کې 80% ولسی وګړي وژل شوی دي. په دې فهرست کې عراق په لومړي نمبر، افغانستان په دوهم او پاکستان پر دریم نمبر دي. په پاکستان او افغانستان کې د تراګری په پیښو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي او د دې مخنیوي څنګه ممکن دي؟ دا پښتنې زموږ همکار ګلیاس په دې رپورت کې څېړلې دي. راځي چې ورته غوښتو.
دا رپورت د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په تیر 2013 کال کې د ترهګرۍ 1903 پیښې شوې دي چې پکې شاوخوا 3315 کسان وژل شوي دي. د پاکستان په اړه په رپورت کې راغلي چې د 2012 کال پرتله 2013 کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې په وژنو کې 20% اضافه شوې ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې 23 مختلفې وسله والې ډلې موجود وي. دا شمیره په 2012 کال کې 9 وه. په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافې د وجوهاتو په اړه په پیښور کې کارپوه خادم حسین وایي چې لسمودي رئیس مختلفې وسله والې ډلې بیا راغونډې شوې دي ځکه د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوي. خادم حسین د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافې درې وجوهات په ګوته کړل.
یو خو دغه ټول تنظیمي ساختونه چې کاغه په کشمیر کې جهاد او کولکه افغانستان کې کولکه په نورو دنیا کې کوله، بیا هغه تنظیمونه چې کوم دننه د پاکستان د ریاست او فوج په ضد جنگ کولو، د دې ترمنځ دا نیټورکینګ ډېر مضبوط جوړ شو. د دې ترمنځ یو بشپړ جال موجود شو او ډیسکورس خو یا نریټیو یا بیانیه یا نظریه نقطه نظر خو د ټولو فکر تقریبا یو شانو. دغه شان دا نیټورکینګ یا بشپړ جال مضبوطی یو خو دا خبره شوه. دویم د بشپړ جال مضبوطی دو سره د ریاستونو چې کوم دی استخباراتي رامو هغه استخباراتي نظام کې هغه شان بشپړ جال نیټورکینګ یا کوارډینیشن یا رابطه جوړ نشوه څومره چې د ترهګر یا انتحار یا وسله وال تنظیمونو ترمنځ خپلو کې سره جوړه شوه.
خادم حسین د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافي درې موجه په سیمه کې د ځینې هیوادونو لخوا د خارجي ګټو لپاره د ترهګر تنظیمونو کارول وښوده. د ده په وینا که څه هم په مکمله توګه دغه ترهګر تنظیمونو ته اجازه نه وه خو لاره ورته ورکړل شوې وه. بلخوا د ګلوبل انډیکس رپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 3011 ولسی وګړي وژل شوي دي. په 2013 کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې 10.3% اضافه شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان په 1400 ښارونو کې د ترهګرۍ پیښې شوې دي او د 15% پیښو ذمواري افغان طالبانو منلې وه. په افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافې په اړه په کابل کې افغان کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې د دې ډېر وجوهات دي. په دې کې یو داده چې مخالفینو په دولت کې خپل اثر یا نفوذ زیات کړی دی. عتیق الله امرخیل زیاته کړه،
یو لرنه داده چې زمونږ کشفي او استخباراتي قوتونه دومره پیاوړي نه دي شوي چې زمونږ د مخالفینو حرکات داسې تعقیب یا داسې له منځه یوسي چې هغوی دي خپلو موخو ته ونه شي رسېدی. دویمه خبره کومه همغږي یا تشریح کی مسائل چې د مونږه او د خارجانو په مابین کې ده ګڼه نشته. وګورئ څنګه راپورونه د مونږ سره نه شریکي او زمونږ د پیاوړتیا کمبود هم شته.
د عتیق الله امرخیل په خبره وسلوال مخالفینو په خپلو تکنیک کې هم بدلون راوستلې. په ځینو سیمو کې منظم شوي او په دې رستو کې ډله ایز بریدونو ته یې زور ورکړی دی. په پاکستان او په نورو سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ خادم حسین په دې اړه وایي،
پر روانو وختونو کې د سیمې د ریاستونو کم از کم په یو سیز اتفاق جوړېدو ته روانه ده خبره چې غیر ریاستي وسلوالي دا تر څو پورې چې سیمه کې د منځه نه وړي شوي تر وخت پورې ممکنه نه ده چې د سیمې یو ریاست کې د معیشت کې څه خواله راشي یا په سیاست کې څه خواله راشي، استحکام راشي یا بیا په ترهګرۍ د بریدونو د کمېدو غاړې ته څه یونو شي یا څه سفر وشي څه قدم واخیستی شي.
افغان کارپوه عتیق الله امرخیل د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي په اړه وایي چې په امنیتي قوتونو کې زورواکي یا سپهسالاران لاسوهنه ونه کړي نو په دې پیښو قابو موندل ممکن کېدی شي.
نړیوالو قوتونو پورې اړه لري چې هغه ترهګر چې په خارج د افغانستان کې دي او دلته رانوځي دوی څومره کولی شي چې همسایبانو باندې مخصوص د پاکستان باندې فشار راولي چې د هغو مرکزونه هلته له بینه لاړ شي. یوه برخه په داخل پورې اړه لري چې مونږ دغه ملي حکومت په نامه چې یادوو، ملي دولت په نامه باندې چې یادوو، دوی څومره په خپل مابین کې اتفاق نظر لري، څومره په خپل مابین کې همکاري کوي او څومره د دغې مسلې د حل دپاره دوی یووالی سره لري
او زمون قوتونه څنګه به منظم کولای شي.
د ګلوبل ټیروریزم انډیکس په رپورت کې دا هم ویل شوی چې په 2013 کال کې و اتیا هیوادونو کې د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې دي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په افغانستان کې د اداري فساد ضد د څار او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې په پاکستان کې د درمل جوړونې شاوخوا 300 کمپنۍ خپل غیر معیاري درمل یا دوایانې په غیر قانوني توګه افغانستان ته لیږي. دا کمیټې په ریپورت کې ویل شوي چې په دغه هیواد کې 50% درمل په غیر قانوني توګه له بهر هیوادونو څخه راځي چې لویه برخه د پاکستان ده. په دې اړه نور حال احمد شبره کوي.
د افغانستان په بازارونو او درملتونونو کې نیمایي درمل یا قاچاقي دي او یا هم له سټانډرډ سره سم نه دي او په پاکستان کې په ټیټ کیفیت جوړ شي. د اداري فساد ضد د څار او ارزونې د خپلواکې کمیټې په راپور کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شو ویل شوي دي چې په پاکستان کمپنۍ د افغانستان لپاره بې کیفیت درمل جوړوي، چې دغو کمپنیو درمل په پاکستان کې نه پلورل کیږي ځکه چې د پاکستان حکومت یې په معیار برابرې نه ګڼي. د اداري فساد ضد د څار او ارزونې د خپلواکې کمیټې اجرایی رئیس احمد راشد بهروز ازادي راډیو ته وویل
قسمت زیاد از د کشور همسایه ما پاکستان تولید میشن.
د دغو درملو لویه برخه زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې تولیدي شي چې پرې لیکل شوی دی چې یوازې د افغانستان د صادراتو لپاره دي. په ورته وخت کې بل ستونزه د بازار کنټرول دی چې په دې برخه کې د عامه روغتیا د وزارت ستونزه ده. دوی د دې ښه څارنه نه کوي. راشد بهروز زیاته کړه چې د دوا په برخه کې فساد تر دې بریده دی چې یو رنګ دوا په بازار کې دوه نرخه لري چې دغه قیمتونه په لسکونو برابره توپیر سره لري. د عامه روغتیا وزارت بیا دا خبره نه مني چې بازار نشي کنټرولولی، خو وایي چې د درملو د قاچاق مخه نشي نیولی. د عامه روغتیا د وزارت ویاند کنشکا ترکستانی وویل درملتونونه او زیرمتونونه تفتیش کیږي او د تفتیش په ترڅ کې که چیرته موږ داسې درمل ووینو چې بې کیفیت دي یا له غیر قانوني لارو هیواد ته وارد شوي دي نو ضبط کیږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په افغانستان کې د کال د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت درمل پلورل کیږي. په افغانستان کې د خرابو درملو موجودیت افغانان اړ کړي دي چې کله ناکله د عادي ناروغیو لپاره هم پاکستان، هند او نورو هیوادو ته سفر وکړي.
د افغانستان ولسمشر له خلکو غوښتنه کړې چې د بدلون راوستلو لپاره وخت ورکړي. دا به داسې حال کې چې په افغانستان کې د اداري فساد ضد د څار او ارزونې خپلواکې کمیټې پر ولسمشر غږ کړی چې دولتي ادارې له هغو کسانو پاک کړي چې په اداري فساد کې لاس لري. د فرانس پریس خبري اژانس د دې ادارې د مشر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د پخواني ولسمشر لخوا پر رامنځته شوي اداري نظام کې د ژور بدلون اړتیا لیدل کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اداري فساد ضد د څار او ارزونې د کمیټې مشر ایوا جولي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني له اداري فساد سره مخالف دی او پوهیږي چې دا ستونزه د افغانستان د پرمختګ لپاره خنډ جوړوي. په افغانستان کې د اداري فساد ضد د څار او ارزونې خپلواکه کمیټه د بریتانیا او دنمارک لخوا تمویلیږي. د دې کمیټې مشر پرون فرانس پرس ته ویلي چې د افغانستان جمهور رئیس باید له اداري فساد سره د مبارزې په ارتباط جدي ګامونه پورته کړي. پاین هل کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د بنیادی بدلون لپاره وخت اړتیا لري. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې د شاغلی غنی په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې ستونزې زیات دي او د حل لپاره د خلکو، د قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ځوانانو همکاري ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې له ځینې وکیلانو سره ګوري او پر دې به خبرې ورسره وکړي چې کوم ستونزې تر اوسه حل شوي او څومره نور مسایل د حل لپاره پراته دي. خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دولتي ادارو کې د فساد د لمنځولو لپاره په یو تازه اقدام کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د لویو قراردادونو څارنه بخپله کوي. د افغانستان ولسمشر پر خلکو ژغ کړی چې د بنیادی تغییراتو راتلو لپاره وخت ورکړي او ویلي دي چې یو شمېر ستونزې په لنډ وخت کې حل کېدلی شي، خو د ځینې مسایلو حل او اصلاح اوږدمهالی کار غواړي.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر،
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعه پروس په سلور نیمو بجو. دیارانو مشال.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. د یاران مشال ځانګړي اونیز خبرونه تاسو د نن ورځې د خبرونو په بهیر کې اوریدلای شئ. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر ډاکټر فاروق وردګ پرون ننګرهار ته د سفر پر مهال د افغان ترک لیسې پرانیسته وکړه او د دې ولایت د چارواکو لخوا په تعلیمي څانګه کې وړاندیزونه او ستونزې ورسره شریک شوې. په دې اړه ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور ورکوي.
په دغه پرانسته کې د ننګرهار د ولایتي چارواکو سربیره د پوهنې سرپرست وزیر او په افغانستان کې د افغان ترک لیسو عمومي مسول هم برخه اخیستې وه. د پوهنې سرپرست وزیر ډاکټر فاروق وردګ رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د دې لیسې پرانستل یو ستر ارمان و. نوموړي وویل د افغان ترک لیسې فعالیت به د ننګرهار په 950 مثبت اغیز وکړي.
دا زما په دوو کالو کې ارمان و چې د افغان ترک د تعلیمي موسساتو خپل جلال آباد ښار ته راورسوم. ولې راورسوم؟ په جلال آباد ښار کې 203 لیسې موږ لرو، اما د دې لیسې د یو ماډل مکتب په شکل غوښتل مې چې د ننګرهار 900 بابا ښوونځی د دې څخه مستفید شي. دا د یو الګو د یو ماډل سکول په شکل باندې کار وکړي.
په دې پرانس غونډه کې د ننګرهار والی مولوی عطاولل الدین د دې لیسې پر فعالیت خوښي ښکاره کړه او د پوهنې وزیر ته یې وړاندیز وکړ چې د ننګرهار نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري او مرکزي چارواکي باید د دې ستونزې حل په موخه کار وکړي.
په ننګرهار کې تقریبا د 900 ښوونځیو په سلسله کې تقریبا نیمي ودانۍ نه لري، که څه هم ډېرې زیاتې ودانۍ په دغه دور کې جوړې شولې. زموږ هیله دا ده چې محترم وزیر صاحب په دغه وزارت کې کار ته دوام ورکوي، په خپلو راتلونکي پروګرامونو کې دې ودانیو لپاره خاصه پاملرنه وکړي.
دارنګه د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانی بیا د دولتي خونځیو پر کیفیت نیوکه وکړه. نو موري ویل د دولتي خونځیو کیفیت دی د افغان ټوک لیسو په څیر لوړ شي.
هم دوی نه صرف دا یو علت پوښتنه کوي چې څنګه هغه ځوان دی چې په افغان ترک لیسه کې تربیه شي هغه د نړیوال مډال اخلي، ولکه یو زمونږ دولتي لیسه کې هغه تربیه شي هغه د په کانکور کې نه بریالی کېږي.
د پوهنې سرپرست وزیر بیا دا مني چې ځینې ستونزې به د معرف برخه کې وي، ولې یادونه یې وکړه چې دوی لومړی پر کمیت پراخه کار کړی او اوس د کیفیت لوړولو لپاره هڅې روانې دي.
دوستانو منم چې کمبوتات شته، اما عرض مې درته وکړه موږ ته 8 میلیونه بکلاګ را پاتې وه، د سپین غره په رقم باندې یو پیټی راته پاتې وه. 8 میلیونه زموږ معصوم ماشومان د مکتب د عمر څخه تېرېدل غټېدل او مکتب ته او ښوونځي ته لاسرسی نه درلود. زموږ اول اولویت کمیت وه، موږ اول دا پیټی باید کم کړی وای. دوهم قدم کې کیفیت راځي دوستانو،
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې افغان ترک لیسې د جلال آباد ښار اړوند د نورو لیسو په ودانیو کې فعالیت پیل کړی و چې اوس ورته ځانګړې ودانۍ په 5 جریبه ځمکه کې په 2 پوړونو کې جوړه شوه چې شاوخوا د 200 زده کوونکو ظرفیت لري. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې افغان ترک لیسه په 1995 کال کې په شبرغان کې جوړه شوه چې دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده. اوس مهال په کابل، کندهار، جوزجان، مزار شریف، هرات او ننګرهار ولایتونو کې 14 ښوونځي فعال دي چې په دغه لیسو کې شاوخوا 10,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. پندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونا او خیستہ خبریں منتفریک دے.
د امریکا د نړیوالو نشریاتو د څاري ادارې یا بی بی جی په خپل تازه ریپورت کې ویل دي چې په ټوله نړۍ کې د اوریدونکو او کتونکو په شمیره کې ریکارډ اضافه شوی ده. په ریپورت کې راغلي چې په هغو هیوادونو کې د اوریدونکو په شمیره کې هم اضافه شوی چې په کومو ځایونو کې د رسنیو لپاره کار کول ګران وي. نور تفصیل له ګلایا سواوري.
د امریکا د نړیوالو نشریاتو د سار اداره یا بی بی جی وای چې د اوریدونکو او کتونکو په شمیره کې ریکارډ اضافه شوی ده. د ادارې د رپورټ تر مخه هر اونۍ د اوریدونکو شمیرې 215 میلیونو ته رسیدلې ده. په دې کې د میډیا په مارکیټ کې ټلویزیون او آنلاین مواد هم شامل دي. د رپورت په وینا په تیر 2013 کال کې د ټلویزیون کتونکو په شمیره کې 14 میلیونو اضافه شوې ده. د دې کامیابی وجوهاتو په اړه په رپورت کې راغلي چې د یو کامیابی ستراتیژي له کبله دا ممکن شوې ده. د بی بی جی مشر جیف شیل وای په هیوادونو کې د زیاتو اوریدونکو او کتونکو شمیر کې اضافه د امریکا لپاره په ستراتیژیکي توګه مهمه ده. د په خبره د خپل ستراتیژي او مشن سره تړاو لوجي په هغه ځایونو کې هم پرمختګ کړي چې په کوم ځایونو کې د رسنو لپاره کار کول ګران وي. په روس او اوکران کې آزادې اروپا راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکو کې دوه چنده اضافه شوې ده، ځکه چې د دغه سیمو لپاره نیغ په نیغه خبرونه او نوي پروګرامونه ترتیب کړل شوي دي. په اوکران کې په هر اونۍ کې په 500 کې یو کس د راډیو خبرونه اوري. د امریکا غږ راډیو د اوریدونکو شمیره په مجموعي توګه 1.1 میلیونو ته رسیدلې ده، ځکه چې په انډونیشیا، بنگلاديش، اوکران، روس او کمبودیا کې د اوریدونکو په شمیره کې اضافه شوې ده. د دې ترڅنګ مشهور ټلویزیونونو سره د پروګرامونو خبرولو لوجه هم اضافه ریکارډ شوې ده. د آزادې اروپا راډیو د اوریدونکو په شمیره کې په تیر کال کې 10% اضافه شوې ده. په مجموعي توګه د اوریدونکو او کتونکو شمیره 3.3 میلیونو نه زیاته شوې ده. په دې کې د ایرانی سانګي راډیو فردا مشهور ټلویزیون پروګرام بریک فاسټ ود نیوز شامل دي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپه
زیاته سخت راغلي تیره هر څه کې
مشر کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.